په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په خبري کډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټ کې د خیبر پښتونخوا د صوبې ډاګي کلی وی جرګې د نامعلومو کسان لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې. د افغانستان د اوسپنې پټې ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د موسمیاتو کارپوهانو خبرداری وکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یورپ په جنوبي برخو کې درجه حرارت ریکارډ کچې ته ورسیږي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د صوبې ډاګي کلی یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکو پرون د مشال ډیو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومو کسانو اتلس کورنۍ ته استولې دي. په دې کې د کورنۍ ته ویل شوي چې له بینکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې یو ځای کښېږدي او که داسې نه وکړي نو وبه یې وژني. د کالوخان تھانې مشر هارون خان پرون مشال لیډو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دې اړه پرون په ډاګي کلی کې یو جرګه وسوه چې پکې له پولیسو څخه دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وسوه. یو ګډونوال جرګې ته وویل
جرګې په وساتت سره زم زمدا سکیورټي ادارې چرته چې تاسو یو خبره کیږي د خطونو دا معلومات نه شي کولی. تاسو دا معلومات نشته چې دا چا کړی دی. زه دا وایم چې بیا هم تاسو ضرورت نشته. بیا هم په خپل پولیسو
پولیسو مشال لري ټول چې دوی د ګوتو د نشو معلومولو لپاره ځینې خطونه لیبرټي تاسوولي هغه زیاته کړي چې شاید د دې ترشا د ځای کسانو لاس وي. د سین صوبې د هندوانو د وکیلو سیدونکو وایي چې پروند اورباندی د درنو وسلو بریدونه سوي. د کشمیر کندکوټ او غاهینو میکلي ځینې هندوانو چې د بیر لقبل نه غشتل نمونه واخستل سي. مشال لري ټول چې د کچې کلی غلو د دوی پر کورونو او مندرونو ترسو ساتونو پوری د راکټ لانچرونو او نورو درنو وسلو دزي وکړي. د کشمیر د کندکوټ سیمې پولیسو مشر عرفان سمو پرون مشال لري ته د حمله تصدیق وکړ او زیاته کړه چې هیڅ چاته مرګوب نه دا وشته. د پښه داسې وخت سوي چې څو ورځې وړاندې د سند د سیما جکرانی په نوم یو مسلمان شزه خپل بچانو سره پټه هند ته ولاړه او هلته له هندو ځوان سره واده وکړ. تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د کچې سیمې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میشتو هندوانو ته ګواښونه کوي. په ویډیوګانو کې د سند هندوانو ته ویل کېږي چې سیما دې له هند څخه بیرته ورستنه کړي او که داسې ونه کړي نو دوی به بدل واخلي. البته دا معلومه نه ده چې د هندوانو پر کلي دغه تازه برید له دې پیښې سره کوم تړاو لري او که نه. د پاکستان وزیر اعظم اشاره وکړه چې حکومت شای په اگست میاشت کې د خپل عیني مودې تر پر کېدو لمخه واک لنډمهالي حکومت ته وسپاري. پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې پس د کونکو کې د لپ ټاپونو ویشلو دستوري ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې حکومت به راتلونکي میاشت خپله موده پوره کوي او شای د مودې تر پر کېدو لمخه واک نگران حکومت ته وسپاري. پاکستان کې د قانون لمخې منتخب حکومت خپل 15 کلنه موده تر پر کول وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چې هغه بیا د ټاکنو له کمیشن سره په ګډه په نوي ورځو کې انتخابات کوي او چارې نو واکدارانو ته سپاري. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 وسوي ول چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم سوی وو چې بیا په پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ګوندونو د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد لاري له وزیر اعظم لري کړی او پر ځای شهباز شریف ټاکلی. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې ګنګوسې خپرې وې چې شایي حکومت انتخابات په ټاکلي وخت ونه کړي او د خپلواک موده تر 2023 کال پورې وغځوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس پرون رپورټ ورکړی چې ملا بختور رحمان شرافت په پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. رپورټ زیاتوي چې دغه پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه اړخیزه غونډه کې وڅېړل شي. اور ستا خبردار چې د موسمیاتو کارپوهانو خبرداري وکړي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د یورپ په جنوبي برخو کې درجه حرارت ریکارډ کچې ته ورسیږي. په سپین، اټلی او یونان کې له 13 ورځې راځي وار لمخه سخته ګرمي ده چې زراعت ته د زیان رسولو ترڅنګ نورې ستونزې پیدا کړې دي. د سپین په لا پرما ټاپو کې د ګرمۍ له وجې اور لګېدلې او نږدې 4000 کسان خوندي ځایونو ته ستللي دي. د اټلی موسمیاتو ادارې د رواني مې وبخشي. د اټلي موسمیت ادارې د رواني اونۍ په پایل کې د تودوش درجه تر 15 سنتیګریډ څخه د لوړېدو خبرداري ورکړي. په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمي په 2020 کال کې د اټلي په سیسلی سیمه کې ریکارډ شوې وه، چې په کې درجه حرارت 38.8 سنتیګریډ ته رسیدلې وو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د سوابای د ډاګای کلی خلکو په وجرګه کې ویلي چې پولیسو او امنیتي ادارو د کلی اتلس کورنیو ته د کلنګ لپاره د لګل شو خطرونو موضوع ونه پلټله، نو دوی به د خپل امنیت لپاره په خپل اقدام وکړي. بلخو په شمالي وزستان کې هم حد روان دي چې هلته میشت ټول کامونه په یو جرګه کې سره ټول شي. خو د چارو یو شتون کې وایي د جرګې په جوړښت او پریکړو کې سیاسي ګوندونو ته هم باید رول ورکړل شي.
هر څومره ګټه شته خو څه نه هغه سیاسي عمل طبقه تر هغه پورې زیان رسي چې څو پورې په دغه جرګو کې د ځایي سیاسي ګوندونه شامل نه وي.
او د ننګرهار د حوزوي روغتون یو ډاکټر وایي دوی ته د کانګو طبي یو شمېر ناروغان ورغلي دي.
درویش مشکوکې پیښې موږ سره تر دې دمه ثبت شوي، خو له دې لابراتوار د نتیجې په اساس 15 مثبتې 15 منفي.
هیله د مشال رادیو سره اوسئ. رب شوبرنه موضوع ته د سوابه د رزرل تحصیل د ډاګای کلی اتلس کورنه ته نامعلومه کسانو د کلنګ لپاره خاتون لیګلی او دغه د نوور کړي په صورت کې د مرګ غوښنه ورته کړې دي. د جولای پر 14 د دې کلی د سیاسي او مدني مشرانو او جرګې لمنيتي دارونه د دې نامعلومه کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړي. جرګې ویلي په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو موټی کیږي. بلخو د رزړو پولیس دا یو غیر سنجیده ګواښ بدلی خو ویلي دي چې پلټنې به وکړي. د کالو خان تھانې مشر له مشال ډوسر په خبرو کې د خاتونو تر شا د وسلوالو لاس لرل رد کړي دي. نورحال مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګای کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر 14 مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر 9 او 10 د ډاګای کلی 13 کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنونه د قلنګونو غوښتنه شوې او د نور کولو په صورت کې د وجنې ګواښ ورکول شوې. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلی عزتمندو کورنونه قلنګونه غوښتل او د مرګ دړکې د امن خرابولو هڅه ده، خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډېر کم یو دی پچاتو وای سپین ډېر څنګه نو هر څه دا د خپل کور په بلې باندې سپین جنډ او دروي ودروي دا د دنیا د پیغام ورکو چې ډاګې خپل پسند کړي دا ډاګې خپل سمون پسند او ډاګې وای امن وای او دا امن ته ان شاء الله چې د دې عظیم سلطان خیرو د جمعه دا مونږ شروع کوو او په دې ټول وخت کې دا ډاګې
مشال ریډیو ته ترلاسه شو د قلمګونو خطونو او عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایت ورکړل شوی دی چې په بانکونو کې د خپل کاتونه پیسې وباسي او په کورونو کې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږي. د ډاګي کلی د دغه 13 کورنیو غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانه کارکونکو یا ډاکی راوړي دي، خو په خطونو کې د استون کې نوم یاد ډلې د نوم پر ځای د ډاګای د شخو شاکلیو نومونه لیکل شوې دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګای یو سیدونکو اماد الدین د امنیتی، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه خطونو د استونکو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ایسای چرته ده ایم ای چرته ده دې سپیچ تر
سی ڈی ڈی چلتا تھا جتا سی وہ خبر کی گی او دا خبر نہیں او تو ہو زمون پر ٹکسو نو مانے مانے گی زمون ٹکسو نو مانے تا تنخواہگان ملاوی گی
میں کچھ رہتا نشے بولی
او دا خاتونو دا معلومات تا نشے بولی تا تا دا معلومات نشتا چی دا چاہ کری دی نزد داوے ما چی بیا ہوتا تا روت نشتا بیا ہوں باپا دا کولی شو بیا ہوں دا مشاران جوندی دمون دا مشاران کلالی بچی اور زوانان جوندی
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ډومبه ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت سندرا پیښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پائے کے پاس پیلا کے وہ کوشے ہوا، پائے کے پپن ملو کے وہ کوشے ہوا، پائے کے پٹاخے کے وہ کوشے ہوئے اور اس دلندے کے ہم دھما کیا جیسے چوسے دندے کے موجود تھے واقعی شوید ہو یو تو کو روائے شوید دا موٹر سیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم روائے دا زمان کا سر کے ہم دیتے جیو دین ہم دا مختلف خدا دا ٹو کو خبری نہیں دیتے دین ہمک کی دیو پریس کانفرنس کرو چی منگا اگا کسان مجھے بھائی تو آیا من نپوئی بو چی دا کسانی رو دل تو نظر او دی بیا خپل کاروائی شروع کرا او آیا دی ولی خپل کیفر کردار تاو نرسی کرا
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګي اصلاحي جرګي او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمن رات و جرګي شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت پاړه پریکړه شوې. بلخوا د کالو خان تانی سي چو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځای کسانو د لاس لرلو دا و وکړه.
ګوره دا څه ده کنه چې دې را لدلته کې چې دلته کې د خطونو راغلي دي خطونو مونږ وکړل یو ختم کولا او هغه مو کته په یک لیکلی دي چې موږ هغه کسان یو چې کوم ایاز استاد ذکر ټکیټ کړو نو ایاز استاد کړی چې ټکیټ کړو هغه ټول ملزمان ارشت دي نه پیسې ټوپا کې هغه هر څه ریکور دي او په جیل کې دي څو جن هغه خدا پاسې بلنه چې دا کسان دي چې جیل کې پر هغه کې موږ سب باندې لپاتې چې کوم وی نو هغه مو کولې غلې فنگر فرنٹ علی واٹر علی چیر می بی دا لا کولو شوی نه دی دک تن پر کاغذ باندې فنگر پر لیکي ا مون چکل اغه ول رزلټ اگر راغله نه دا ست دي چې دا شی چې کم دی نو دا ساتونو دا شی چې دی نه دا ما ته لوکل سره لگاو نه کیس کاری هایپر کریټ کولو دا پار دا کی مین ریزن دا نه کنه جی ته دا پک ترکس ور کړی دی چې یار تاسو د بینکون نه پیسې او سونر او بس کورې کی دی دې څه مطلب شو کپر سکو ترکس وې ترکس دا دی چې بيد تاسو مال تور پیسې رولې کی یا بینکون نه پیسې او سونر او بس ماته رولې کی بجای دی
د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لیډیو ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړی نه دی او صرف پر روزنامچه کې یې اندراج کړی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په شمالي وزستان کې لري ورو څو ورځې راځي د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روان دي. د رزمک په جرګه کې مداخل تورخیل او منظرخیل شامل دي. جرګې مشرانو د سیمې پر نورو قومونو هم له دوی سره د یو ځای کېدو غږ کړی دی. په شمالي وزستان کې له کلونو راهیسې امنیت خراب دی چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دومره لوی جرګې روانې دي، خو د هغو ایجنډا او هدف یا اهداف واضح نه دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالي وزیرستان رزمه کې د صوبره زونه د ابراهیم خیلو جرګه روانه ده چې په کې مداخل توري خیل او منظر خیل لوی قبیلې شامل دي. خدا مشرانو په وینا پروند جولای پښ پړسمه مامید خیلو هم د غجرګه سره یو والي وکړ چې پکې ډیر دونی دوسلی اسد خیل او بوره خیلو قبیله راځي. د جرګې مشرانو وای چې د جولای په 19مه په ټولو اوتمانځایو قبیلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خیل او جانی خیلو هم غک کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي. کسا هم د غجرګه د صوبرزونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده، خو د مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی. خو وایي چې لومړی ټولې قبیلې سره یو کوي اتفاق ټینګ کړي پس به پریکړې کوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پرون د جولای په 14مه ورځ جرګه ته خپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهیم خیل او مامید خیل قبیلې اتفاق وشو. نو نسمه نیټه باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي، بیا به نورو قبایلي سیمو او پښتون میشته سیمو ته دغه یووالی غځوي.
اتفاق اتحاد شری کړه ما میخل ورر ته واه روغه هغه دې می سره داده ورې راي اتحاد اتفاق مون تاسو ته نشه خبره کړی و چې می جوال په اسمن ځای ځخی بیا په ما ځای وی بیا په ما سی ګرر وی بیا په دانه را کومې نه وی نن کوم په فلا وکړلا چا خل مړه دي دنه نو سره ونی شي اچ سمرا اولای دای او پاکا خل چانی خل فامن دې نن ځاغ وکړه په ونی تاریخ دلتا دونر ورسوا بل ځای پلار بار داوړ مند وک دا ور درې می ټول ات منځای ته لا تا تیرا کیږي چې کله میش کوم په ودی شي یو میش پنرا کو مینا پاور مند ځاکی.
وزیرستان کې د دین وړاندې هم د ات منځایو په ستا د سیمه امنیت پاړه په وار وار جرګې شوه، خو دا لومړې ځل دی چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي، خو سوال دا دی چې دغه ټوله قبیله یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلې چې وړاندې څه پرېکړه کول دي. د قبایلي چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نمو چې په دې اړه وپوښتل، هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دي او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجي مشران هم شامل دل پکار دي. تر څو چې هدف معلوم نه دی نو په ارزښت به څه ووایي؟
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ دا خیال و چې دلته به یو سیاسي عمل شروع کیږي، تر څو هدا مونږ عمل وینو هم روان دی. خو هر کله چې خیلونو په میانځ د قبیلو په میانځ کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي، که د دې هر څومره ګټه شته خو څه نه هغه سیاسي عمل طبقه تر هغه پورې زیان رسی چې سو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجي مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي. دویم خبره ده چې سو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي، دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي، د چا نه یې غواړي. نو تر هغې پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت، د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا فلحال موږ هیڅ خبره نشو کولی.
رزما کې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیه او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړخه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنې شوې. خو د جرګې مشران وایي چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړخه د پریکړو اعلان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو دردونکو، د پاکستان د سن صوبې په کشمیر کې د اندوانو پر یو کلی بریدونه شوي خو مرګ ژوبله پکې نه ده اوختې. په سن کې د یوې مسلمانې ښځې له خپلو بچیو سره هند ته له تللو وروسته مذهبي ډلو د کچې سیمو غلو د سن هندوانو ته دړکې ورکړې وې. د سیما په نوم دا ښځه څو ورځې مخکې هند ته تللې وه، هلته مذهب بدل کړ او له یوه هندو ځوان سره واده وکړ. له دړکو وروسته د سند په هندوانو کې ویره خپره شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر دې حالت اندېښنه ښوولي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د سند کشمیر سیمې اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14مه نامعلومه وسلوالو په کشمیر کنکوټ اوګاهي کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوان اوسیږي. هندوان وایي په پیښه کې وسلوالو راکټ لانچري غټه وسله کارولي او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړي دي او مندر ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د کشمیر کنکوټ سیمې پولیسو SSP عرفان سمو د جولای په 14مه مشال نیډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوي چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي، خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولې، خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلې نه دی؟
حالیه واقع کا تعلق ہے جو ڈاکو نے حملہ کیا ہے تو
دے وئی ترسوچ ددی پیخ تعلق تے چغلو برت کڑے ددی پاڑا د پولیسو پلٹنی روانی دی پبرت کی ہندوانو تا یاد ہغوی کومی ودانی تہز زیان نہ دی اوختے پیاد کلی کی د خلقو ذاتی شخڑی دخمنی ہم دی منگ د ہغوی پاڑا پلٹنی کو او پدی کی حس شک نشتا چ د ہندوانو ٹولنا د ڈیر وقت رہا سی د نام نئی خکار دی
کافی عرصے سے شکار رہی ہے
د پولیسو ایس ایس پی دا وکڑی چ د کچھی د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیخه کې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیخه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې له سن څخه هند ته د تلو وروسته د کچی غلو او ځینې مذهبي ډلو په سن کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سن کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سن ته راولي که نه دوی به بدله اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللی او هلته یې د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سن صوبه کې د میش جاکرانی قبیلې سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پبجی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدون وروستو هندوان سخ اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یرې له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمیر کنکوټ سیمې یو اوسېدونکي هندوې میرمنې د خپل نوم نه ښودو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې روس تر بلې په سن کې حالات خرابېږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخ اندېښمن دي.
د
هرې خوا هندوان وګړي زورول کېږي. د کچی غله مذهبي ډلې پرله پسې ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کېږي. موږ پوښتنه کوو چې د سن پولیس چرته دي؟ سن حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوه کوي؟
سن پولیس کا جو ہمارا رول ہے
د نوموړي په وینا چې هندوانو ته پخکارا ګواښونه کېږي. هندوان ډیر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د جولای په 14مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سن په کشمیر او ګوټکي ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سن مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14مه بیا مشال لیډیو ته ویل
تھریټ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواخونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوخ سره د تیرې دو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. پسند کی چې روان دي دا خبره نه ده. د هندوانو په زینو د بریدونو کولو ګواخونه او هندوانو انجونو ته ګواخونه موږ نه یوازې دا پکلکه غندو، ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد دی قانون عملی کړي. د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچي د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروسته د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیری زیات کړي دي. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځله د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14مه د مشال لیډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچی غلو ته هیڅ څوک ته اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه کوي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پراختیا ادارې پی این ډی د جولای پر 14 مشال اډو ته ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي منصوبې ترسره شي چې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار وي. د خیبر ضلع یو تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی این ډی او د نړیوال بانک له عملی سره غونډې شوې دي. د زیاته کړې پر هغه پروژو به هم کار پیل شي چې د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګړېدو پر وخت اعلان شوی وي. د خیبر اوسیدونکو وایي تیرو جګړو او نامنیو سخت ځپلی دي، کورونه او بازارونه او سکولونه ویجاړ دي، نو ځکه باید د پرمختیایي منصوبو له لارې د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته شي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندګانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این ایف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه، هغې مطابق جوړ شوه. خو بد مرغه مرکزی حکومت په 13-15 کالو کې صرف فقط 1 ارب روپۍ چې وې هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایئر لس کلنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پروجیکټ راغی، کوم چې د ورلډ بینک د افیشل او د پی این ډی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پروجیکټ به مې چې ورکړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي.
شاه خالد شینواری ویل چې د منصوبې لاندې به په خوښه 15 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلث، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو، ورسره لوکل گورنمنٹ، بیا ورسره په قبایلی علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او اتو ڈسٹرکو کې به ڈسٹرک آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ویلیج کونسل، نیبرہڈ کونسلو دفتر د دغو نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې دي ٹریننگز، او ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مد کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وای چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ور نه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی. د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړه کې دی، چې بوړه کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نماینده له اوسه پیر ګورنمنت هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او په هغه وخت کې د 9 ضلعو ته 10 کالو پورې سالانه 10 ارب روپۍ ورکول وعده شوې وه. او 2020 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي، او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مو په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم، او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو اوریدونکو د په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا د سوابي ډاګي کلی وی جرګې د نامعلومو کسان لخوا د کلنګونو او دړکو د خطرونو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکو پروند مشالې ډو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومو کسانو اتلس کورنۍ ته استولي دي. په دې کې دغو کورنۍ ته ویل شوي چې له بینکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې یو ځای کښېږدې او که داسې ونه کړي نو وبه یې وژني. د سین صوبې د هندوانو د یوه کلي اوسیدونکي وایي چې پرون نور باندې د درنو وسلو بریدونه سوي. د کشمیر کندکوټ اوګه هینومې کلي ځینې هندوانو چې د ویر له کبله یې نه غوښتل نمونه واخیستل سي. مشال ډیډیو تور چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو او مندرونو تر څو ساعتونو پورې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو ډزې وکړې. پولیسو هم د دې خبرې تصدیق کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم اشاره ورکړي چې حکومت یې شای په اگست میاشت کې د خپل عیني مودې تر پر کېدو له مخه واک لنډمهاله حکومت ته وسپاري. پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې په زکونک کې د لپټاپونو ویشلو دستوري ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې حکومت به راتلونکې میاشت خپله موده پوره کړي او شایي د مودې تر پر کېدو له مخه واک نگران حکومت ته وسپاري. د افغانستان د اوسپینې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس پرون د رپورټ ورکړی چې ملا بخت الرحمن شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان پروژې په اړه خبري وکړي. او د موسمیاتو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یورپ په جنوبي برخو کې درجه حرارت ریکارډ کچې ته ورسیږي. په سپین، اټلي او یونان کې له تیرو څو ورځو راهیسې وار له مخه سخته ګرمي ده چې زراعت ته زیان رسولو تر څنګ نورې ستونزې پیدا کړي دي.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په راشو بلې موضوع ته. د ایران پولیسو د هغه هیواد په خارونو کې د حجاب نم راتول په وړاندې مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړې دي. د پولیسو بیان پرون یکشنبه وویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل شي. د راپورټونو له مخې د پولیسو د ځواکونو د ګمارنې په اړه د ایران له پارلمان سره هیڅ مشوره نه ده شوې. نور د نوریاس نوري په راپورټ کې
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یکشنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان زپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کېږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیو چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کېږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1991 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي هغه هیواد په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله یو له تر ټولو زیات اغیزمن شو هیوادونو څخه دی او وګړي جل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې محسوس شوي چې پراخه وچکالي او لوږې له بیلګو څخه دي. د نوریاس نوري رپورټ چې د هلمند دی اوسیدونکي له غږه پیلېږي چې وایي هلته ګرمي خورا زیاته شوې.
داسی گرمی خود چې معنا ګرد غرمه مشمان ناستی په ناسو غرمه چلی چې نیم سات خوب لمر په خدای په ګرد ورس کې.
دا یو واضح هلمن نه دی چې پکې د تودوخه درجه په دې ورستو کې په بیساری ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثر سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد وو چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونه تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشټوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریباً لسلور ورزو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتارو لروی.
ده ملگر ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترنا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ایلو مشر د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
په په ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي لوی اختر وروسته په دې ولایت کې د کانګو طبي ناروغي مخ په زیاتېدو ده، خو دوی زیاتوي چې د مخنیوي لپاره تدابیر هم په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغۍ اندېښمن کړي او له مسولینو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې په مرکز ولسوالیو کې د اسانتیاو برابرولو تر څنګ خلکو ته د یاد ناروغۍ په هکله پوهاوی هم ورکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د ساري او بیړنیو ناروغیو ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالرشید وپا وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره په کانګو طبي دریش مشکوکې پیښې ثبت شوې وي چې 15 منفي تثبیت شوې دي. نوموړی وړاندې وایي،
موږ په ننګرهار کې په شرقي حوزه کې تر دې وخته پورې د سرویلانس ډیپارټمنټ د ارقامو په اساس باندې 23 مشکوکې پیښې موږ سره تر دې دمه ثبت شوې دي. دو څخه 15 منفي دي، خپلې د لابراتوار د نتیجې په اساس 15 مثبتې، 15 منفي. د کانګو ناروغۍ لپاره تر دې دمه په ننګرهار په حوزوي روغتون کې دغه شپږ بسترونه خاص شوي چې د 3 نارینه او 3 زنانه، او که د دې نه زیاتېږي نو هغه به په راتلونکي کې مغه تدابیرو تصمیم نیول کېږي.
په ننګرهار کې د انتانی ناروغیو ډاکټر خلیل الله وایي چې د کانګو وینه بهونکې تبه یو وژونکې وایروسي ناروغي ده چې په کانګو د اخته سارویو څخه انسان ته انتقالیږي.
حیوان په دې ناروغۍ منتن وي او کني په څه چل شوي په حیوان خپل ناروغ کیږي نه، کو په دې حیوان چې د ټول افرازات د غوښه د دې وینه د دې مثلا کوم څه چې د دې بدن افرازه ده د ټول دا وایرس لري، نو کله چې یو سالم شخص دې سره په تماس کیږي نو دې ته انتقالیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغۍ زیاتوالي اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې لروختي اسانتیاو سره سره خلکو ته پر عامه پوهاوی هم ټینګار کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکي شمس الدین وایي، اکثره خلک د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی نه لري چې له امله یې د یاد ناروغۍ د خبرېدو احتمال شته دی.
لومړنۍ دغه ناروغۍ چې کوم څارویو پیل کېږي، لومړنۍ قصابان باید دغه وانخلي او بیا مې دولت څخه دا غوښتنه چې قصابانو ته اطلاع ورکړي، دغسې څاروی چا حلال کا یا یې په چا باندې غوښه خرڅه کړه نو دوی سره د قانوني چلن وکړي.
روغتیا پالان وایي، سخته تبه، د سر درد، د بدن د غړو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د سترګو سوروالی، د نس درد او اسهال د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې دي او خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې دي له سارویو سره د تماس پر مهال ماسک، دستانې، موزی او ځانګړی لباس وکاروي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیا په څلور ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه په مالی مرسته حیواني کلینیکونو فعالیت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پروستاو کې هلته د ځینو حیواني ناروغیو له کبله د کورنیو څارویو ډیره برخه تلف شوې. بلور ته د پکتیا اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو جوړېدل ښه ګام بولي او وایي چې دوی د ژوند د ښه والي په هدف باید د اړوند ادارې او نړیوالې موسسې د کورنیو څارویو په ساتلو پادلو کې خپلې مرستې دوامدارې وساتي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیا ولایت په څلورو ولسوالیو روحانی بابا، میرزکی، احمدخیل او جانخیلو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته د څارویو څلورو کلینیکونو په فعالیت پیل وکړ. د پکتیا ډیری اوسیدونکي چې کورني څاروي ساتي د حیواني کلینیکونو جوړېدل یو ښه ګام بولي او وایي چې په دې وروستیو کې د ځینو حیواني ناروغیو او مرضونو له کبله یې ډیری کورني څاروي تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر سید کریم باور مشال راډیو ته وویل،
نور ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ شوی، دوی ته هم کلینیکونه جوړ شوی، هم تخنیکی او لوجستیکی کیټ ورکړل شوی، موټرسایکل، سولار، بیټری، یخچال، کلینیک کیټ او همدارنګه د شپسخانې سامان. دوی ډاکټران هم تربیه شوي، کلینیکونه هم موږ جوړ کړي.
په پکتیا کې د یادو حیواني کلینیکونو د خدمتونو د پرمخ بیولو لپاره یو شمېر مسلکي ویترنران هم روزل شوي چې عملا په دې کلینیکونو کې فعالیت پیل وکړ. لدی ډری ډاکټر نورستان وایي
کلینیک کې چې مخکې د مؤسساتو زیات کومک اوس دومره خپل کومک نه کوي، درولې د پټاپه خلک ډېر غوښتنه کوي د واکسین په باره کې، د تبق او د اف ام ډي ټاکو واکسین دا غوښتنه کوي خلک، او ځینې ملداران دا غوښتنه کوي چې موږ ته دولت یا د مؤسسو طرفه موږ ته د ډاکټر تماش ورکړل شي او موږ دوی ته دوا پیس دار چې مفت ورکو.
په پکتیا کې مالداران د دوی په سیمو کې حیواني کلینیکونو جوړولو ته خوښ دي او په دې برخه کې د نوري پاملرنې غوښتنه هم وکړه. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی محمد ویل
الحمدلله دغه یو کلینیک وس مکتبل منظور سم ډیر جن خوشاله یو، کوم ملکونه چې دی په ټول په ملداري باندې وباید کې مکسر کوم کونو ځان شپ مخ باندې ولای شو سات بالکل کېږي ان شاء الله. ول د مورور د شپک په سمالي یو په کال کې شپک ډیر جن جوړ کړه، دغه کله به دوه اخسر کله به درې اخسر شپک ډیر ټک مرز پولیس کې د شپک ډیر چې شپک دنیو پات نو دا شی د خلک د مخالګو کمزوري دی په نیک سات کې کوم خیره وړه او مکتبل سر کنه ان شاء الله مخ باندې خپل ځان به وتل شو.
د زرمت اوسیدونکي محمد نظیر وایي خدای د سرویو لپاره د واکسینو درملو او خوراکي په برخو کې لستونز سره مخامخ دي.
د موږ منطقه کې عموما خلک ټول مالداري لري، خو مشکلات موږ د مالداري په حساب کې د دوا ولرو، د واکسین لرو، د کنجوړې په حساب کې مشکل لرو، کلینیک نه لرو، بالکل زرمت ولسوالۍ کې کلینیک نشته، ایواني کلینیک بالکل نشته. غلطه واکسینونه ډیر مهم دي، لکه ټک مرز دا وسیو ډیر مالونه د خلکو وزر دا وسم دا شته، دا وس واکسینونه شراجم ډیر کم دي، دغه چې دغه د مالداري په حساب کې د خوراکي څخه دا مشکلات ډیر لرو، خلګي نه شخصه لکه مشکل موږ سره کومک وکي نه ډیر به تر خوشاله وس.
دی اډوانی ورده د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي ډول د پکتیا اوسیدونکو له پیړی یو راهیسې په دودي ډول د کرنې په خوا کې غواوی، میګي، وزي او نور څاروي ساتي، او ډیری اړتیاوي د کورنیو څارویو د خرڅانه همدارنګ د هغول شیدو، مستو او کوچو پوره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تعلیمی بورډونه پر دې سلا شوی چې راتلونکو کال یعنی 2040 زیږدیز نه د ټول هیواد په تعلیمی ادارو کې د پاس کېدو نمبر یا نمرې د دردش پر ځای لکته لګا 40% کړي، خو بیا تعلیمی چارو ځنی پوهان او هم استادان دا پریکړه ناسمه بولی. دوی وایي باید په تعلیمي نظام کې نړیوال معیار سره سم غوره بدلونونه وشي. دوی په خبره کې د پاس کېدو لپاره د نمبرو فیصدي لوړ شي نو ډېر امکان دی چې د پام وړ شمېر زده کوونکي په امتحان کې د ناکامۍ له وېرې زده کړې پرېږدي. د شبیر جان رپورټ اورو.
دا جولای په 15 شوه د غونډې په پریکړه چې د پاس کېدو نمبر دی د 33 پر ځای 40% شي، د سکولونو استادان او تعلیمي ماهران بیلابل نظرونه لري. ځینې پوهان ورته خوایي ننور یې غیر ضروري او د زده کوونکو لپاره زیانمن بولي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیړو ته د جولای په 14 وویل چې دوی ورسره بالکل یووالی نه لري او دې سره به ګټه هیڅ نه وي، زیان به د زده کوونکو ډیر وشي.
دا فیصله چې کوم د ماشوم به حق کې نه ده، که هر څومره دوی اصلاحات راولي د تعلیم په نظام کې دا هغه دا مطلب نه دی چې ته ماشوم ته د پاسنګ مارکس هغه ریشو هغه اوچته خبره وخی جوان نه، دا د لوند لاندې نورم لاندې راولي، خو دا نور سیستم چې کوم زموږ د امتحاني دي د حالونو د پریکټیکل او امتحاني نظام آسانول غواړي ماشوم ته. بورډ چې کوم دي یا زموږ مشران چې کوم دي نو هغه عملی کارونه نه کوي، خو هغه کارونه کوي چې هغه کې لکه نقصان اندیشه زیات دي. زه به تاسو ته ووایم چې دې سره به تمره ماشومان چې کوم دي نو دا د سکولونو نه ډراپ شي چې لکه تاسو سوچم نشئ کولی.
هم په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبای جنرال سیکرټری سید انس تکریم مشال لیړو ته وویل چې پښتن لري چې کوم داسې اصلاحات دوی په تعلیمي نظام کې وکړل چې د کوم په بنیاد دوی د پاس کېدو نمبر یې سیوا کوي.
د سلیبس کې کار وکړو، د ټیچر ټیچنګ امپروو کړو، ټیچر ټریننګ امپروو کړو، کنه نظام کې
صدا سے تبدیلی را وستا چې دا هغه آؤٹ کم چې کوم دینو ادا پکار دے شیرا د 33 نمبر او پزې دے چې کوم دینو مشوم 45 نمبر او پاشي کنه نو په دې طریقه باندې په تعلیم کې بهتري ناراضي تا ماهرینو د تعلیم سره وابستا چې د چا درس او تدریس پېښه دا عمرونه پکې تیر کړي دا غي ان پټ پکار دے دلته افسر شایي کی نی یا دربار ولګي منیسټر فیصلو کی یره دا بدا سی کی گی دا بدا سی کی گی د یو ان دغه مطابق مون په تعلیمي لحاظ سره شپې ته کال د نورې دنیا نه روس کی
خو خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې په خوانی ډایرکټر رفیق خټک دا ګام غوړ غنی
کوالټی ایجوکیشن لپاره دا ډیر ښه اقدام دی خو د دې سره سره مشومان هم د دې لپاره تیارول غواړي په هر سبجیکټ کې نو سرویس نمبر یې کوم دی ښه خبره ده نو مشومان هغه خو به تیاری کی دي د لپاره د دې تور باندې
ولې پدې له مو چکلا دا غونډه کې ناس د پیښور بورډ چیرمن پروفیسور نصر الله خان نه پښتنه وکړه نو دې مشال لیډو ته ویل چې دا پریکړه د وفاقي تعلیمی بورډ یو غونډه کې شوې چې پکې د ټول پاکستان د تعلیمی بورډونو مشران موجود وو وایي کچر عملی شو نو دې بحث وی چې ماشومان هم سکولونو کې د لپاره چمتو کړي خو دې دا منی چې موجوده وخت کې تعلیمی نظام په سرکاري سکولونو کې دا ډول نه دی چې د مضمون د پاس کېدو نمبر ورته نور هم سیوا کړی شي
دا به کو فرض کوم دا سلوي فیصد کو صرف په دې وجه باندې چیرې لکان د مخکې نه زیات مهنتو کې وغه دې تر رسیدو لپاره خپل ځان له تعلیمی معیار بهتر کې نبیا خو ټیک ده خو کنه اگر په موږ د بس د پاس کول په مقصد باندې دا نمبر سیوا کو نو بیا خو په تعلیم ترقی هغه سی بیان کیږي خو زه هم چې سلوي خپل نمبر رسیدو لپاره چې کم از کم د مخکې نه ماشومان زیات مهنت وکړي غنینو کو بغیر د تعلیمی معیار بهتره سلويخت نمبر ته مونږ زومخ کې نو دا به بیا څه فائدہ نه کوي
نو ول جاتوي چې دا له ختمي پریکړ نه ده او دا که عملی کوي نو راتلونکي د 2023 امتحانونو لپاره به وي خو وايي ډېر د بورډونو مشرانو پر نیوکه هم کړې دي چې اول د زده کړو معیار لوړول دي ورسته بیا د پاس کېدو نمبر دي زیات کړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
اردوونکو په کورمه کې د خپلوانځو شخړو له وجې 15 کال مخکې به کور شوی خلک خپل سیمو ته استنیدل غواړي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو د کډوال حکومت غوښتنه کوي چې بیا به حاله په چارو کې مرسته ورسره وکړي حکومتي چارواکو بیا ویلي چې اوس مهال ورسره د کورمه هیڅ کډوال راجستر نه دي چارواکو په خبره دوی د حساب له مخې 15 کال مخکې به کور شوی خلک خپل سیمو ته ستانه شوي دي په دې اړه معلومات له ممتاز بنگش اورو
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کاله مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولاب د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای د ویل په ورستیو کې د قبایلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بهالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهده په نوم یادېږي د دین وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی خو لا تر اوسه د کور مینه بې کوره شوی کورونو د بهالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي ټیبل ټاک ته هیڅ کوم اهمیت نه ورکوي او مته پر شینار حکومت دا حالیه سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنت دی هغه بالکل دی مته ته سرخانی ته چولې دی
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشاری دی ته ویلي چې به کور شوی خلک ک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هغوی بهالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري
هغه بنیادی تور باندې پہچان ورکی اوی بنیاد ور کیږي اغا دی وی معاشي حساب اغا نن تر به تر پرتدي اوی ته مختلف مشکلات سپوري دي اوی پردی کورونو کی اوسیږي اوی په کرایو اوسیږي اوی ته تعلیمی مسلې دي
پړه چنار سره تعلق لرونکي او مشر او د کورمې ورسته جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربن لپاره و هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د زمکو شخړو سره سره به د بې کور شوی خلکو لپاره خبر خامخا کیږي شمالی وزیرستان سره تعلق لري د دین علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوی کډوال نشته د په خبره د کورمې او رغزو او د ځین نورو سیمو نه بی کور شوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصی توګه دا پنځه چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې سمره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاری توګه دلتا د نارت وزیرستان د چکم خلق دی چاغه اوسا پوره کډوال دی چاغه تعداد اتلا زره دا
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نخته نورسته درزر زیاتو کورونو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بهالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړي شي دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 9 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې د پیښې نورسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم وروغځېدلې او د انتظامی تر مخ نخته کې لګ تر لګه لسته نمره او تر سلو زیات شوبل د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ هنګو او د اورغزو د مشرانو جرګه کور مته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کې خوده کورمه د خبر پښتونخوا یو حساسه قبیلی سیمه ده چې شیا او سونی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپل منځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.